د مشال لړۍ اوریدونکو مینا او سلامونه مې منې. زه بشیر واخیم له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري سات کې ساسې قربایم. په دې یو سات کې د امن د مذاکراتو په اړه د پاکستاني طالبانو تازه څرګندونې، د دې خبرو اړوند د څېړونکو نظرونه، پېښور کې د شیعهګانو مظاهره او افغانستان کې د روانو چارو په اړه رپورټونه د دې خبرونې د سر موضوعات دي، خو تر څنګ نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. بوریوال کاکړ بدر تاول خبرونه وای روس ته بیا د رپورټون دراځو.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نه سکې دی. ترکمنستان وای دې ته تیار دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي، او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هغه مسوده رد کړې ده چې په شام کې مرستندوی کارکوونکو ته د رسد د اجازې غوښتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې نه سکې دی. مولانا عبدالعزیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم ځکه نه سکې دی چې وسلوال طالبان د پاکستان آئین نه مني. هغه وویل
امدغه خود طالبان او استاد ترمنځ اختلافی موضوع ده. طالبان وای د پاکستان آئین نه منی، او تاسو وای چې خبر بعد د آئین تر مخه کیږي، نو دا به څنګه وشي؟ یا که تاسو دا وای چې مذاکرات بعد د قران او د حدیثو په دایره کیږي، نو بیا خبرې په اسانه سره مخکې تلل شي. خو که تاسو د انسانانو لخوا د جوړ شوی مروجه قانون شرط راوړی، نو د مذاکراتو د عمل به د زړه سره مخ شي.
بل پلو پاکستانی رسنوی د طالبانو د ویان شاهد الله شاهد له خلی هم ورته سرګندونی لیکل دي. د له هغه وروسته ده چې د پنځم به په ورځ د حکومت مذاکراتي کمیټې وویل چې له وسلوال طالبانو سره به خبرې اترې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون په چوکاټ کې د نن کېږي. په پېښور کې شیعه مسلمانانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې په ترګری کې لاس لرونکي کسان ونیسي او سزاګانې ورکړي. هغوی د احتجاج په پېښور کې د شیعه عالم د وژنې او په کوچه رسالدار کې پر شیعهګانو د برید پر ضد تېر ورځ د پېښور په کیسخوانۍ کې کړی دی. یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
حکومت زموږ د احتجاج رسول غواړو چې هغوی یو قسم دا گوارو نه کړل چې دی راشي دلته تپوسو کی یا د شهیدانو یا د ټارګټ کلینګ چې کوم ورسا دي هغوی ته تسلی ورکړي یا هغوی ته چک اعلان وکړي. دی سمو نه کړو، دی ته شرم پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د حکومت غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمواري ده چې هر چا ته تحفظ ورکړي، خو د هغه په وینا د ترګري په بریدونو کې یوازې شیګان نه پنشه کیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف وای هیواد دې ته تیار دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. د خبره ولسمشر بردی محمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینه په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل پر هغه وړاندې زونه غور کوي چې لمخې به افغانستان ته د برېښنا ورکړه زیاته سي. د ترکمنستان حکومت د وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د برېښنا د انتقال د نورو لاینونو پر غځولو هم بحث وکړ. ترکمنستان په سیمه کې د انرژۍ مهمه سرچینه ګڼل کیږي، او د افغانستان تر څنګ ترکیه او ایران ته هم د برېښنا د ورکړې پر پروژو کار کوي. د تاجکستان چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو او بنګو کار مخ پر زیاتېدو دی، او دا په تاجکستان کې د دوی په وینا د جرمونو له زیاتېدو سره نیغ په نیغه تړاو لري. د تاجکستان د نشه یي موادو ضد ادارې مشر رستم نظروف د جمعې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اپیمو او چرسو پیداوار زیات شوی دی. د رستم نظروف په وینا لدی عمل نه یوازې په تاجکستان کې د نشه یي موادو اړوند جرمونه زیات شوي، بلکې له افغانستان سره پر پوله پراته نور هیوادونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه وویل په 2013 کال کې تاجک امنیتي ځواکونو شاوخوا 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي، چې دا د 2012 کال په پرتله په سلو کې 11.8 برخې زیات دي. روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندې سوي هغه قرارداد مسوده رد کړې ده چې په ټول شام کې مرستندوی کارکونکو ته د رصد د اجازې غوښتنه کوي. دا قرارداد استرالیا، لگزمبرګ او اردن وړاندې کړی و چې د جمعې په ورځ د روس سفیر ویکتالی خورکین رد کړ. رپورټونه وایي چې په دې مسوده کې له بشري حقونو د سرغړونو او بې له شا او بد کتلو پر عامو خلکو د بریدونو غندنه سوې ده. په دې مسوده کې پر دې هم زور اچول سوی دی چې پر سکولونو او هسپتالونو دې قبضه ختم کړل سي او د مرستو په وړاندې دې د افسر شاهي خنډونه هم له منځه یوړل سي. د روس لخوا دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی چې د جمعې په ورځ د هومس ښار له معاصره سوو برخو څخه اتیا میرمنې، ماشومان او لوی عمرې کسان استل سوی دی. دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د هغه تړون په نتیجه کې سوی چې تیره میاشت په جنیوا کې پریهو کړو سو. په جنیوا کې د شام په اړه خبرې اترې اوس د فروری تر لسمې نیټې ځنډول سوی دی. په عراق کې د جمعې په ورځ په بمی چاودنه او ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوی دی. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د بغداد په لویدیځ کې په غزالیه نومې سیمه کې وسلوالو کسانو د عراق پارلماني ټاکنو ته ولاړ یو امیدوار په ډز وژلې. دا کس حمزه آل شماری نومېده چې د شمار قبیلې مهم غړی او د شیعه ملا مقتدا صدر پلوی و. بل پلو د بغداد په شمال کې شاوخوا 200 کیلومتر لرې پرتې یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او اتې ویشتې نور ټپې کړي دي. په موسل کې هم د ډزو له امله لږ تر لږه یو کس وژل سوی. په عراق کې یوازې د جنوري په میاشت کې د فرقیزو نښتو له امله تر زرو زیات کسان وژل سوي. دا له 2008 کال راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیاته وژنه ده. د خبرونو پای
خبرونه درته بوروال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د امن د مذاکراتو په اړه د پاکستاني طالبانو د کمیټې یو استازی وایي طالبان د پاکستان آئین نه مني، نو ځکه خو د حکومت دا وړاندیز د منلو نه دی چې خبرې به د دې قانون تر مخه کیږي.
یہی تو اختلافی موضوع ہے طالبان کے درمیان اور آپ کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مروجہ آئین کو نہیں مانتے.
پیخور کے شیعگانو دا خیبر پختونخوا حکومت خلاف مظاہرہ کرے اور لدوئی غختی چی امنیت دے رہا والی
حکومت دا مجرمان کم دی دا دہشت گردی کم کئی داونی سی.
په جګړو کې د کورمې د جلکی میلې د های سکول تر روانېدو وروسته زده کوونکي په سختو حالاتو کې سبق وایي. د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو اړومبی رپورټ ته بور شو. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو لپاره د جوړې شوې کمیټې یو غړی مولانا عبدالعزیز وایي طالبان د پاکستان آئین یا اساسي قانون نه مني، نو ځکه د دواړو خواو ترمنځ خبرې د دغه قانون د لاندې نشي کېدی. د طالبانو استازو د دریز لغه وروسته مخې ته راغلی چې د زیارت یا پنجشنبه پر ورځ د پاکستاني حکومت د مذاکراتو کمیټې ویلي و چې خبرې باید د پاکستان د آئین یا اساسي قانون له مخې کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستانی وسلواله طالبانو د کمیټې غړی او د سور جماعت په خوانه امام مولانا عبدالعزیز وایي پاکستانی وسلواله طالبان د دې هیواد اساسي قانون نه مني. نوموړي د جمعې پر ورځ د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په سور جماعت کې د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې راته د لیدنې پر مهال وویل چې له وسلواله طالبانو سره به د سولې خبرې اترې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه پر مخ وړي. که دا قانون قرآن او سنت وي نو بیا سمه ده، ګنې وسلواله طالبان بل قانون نه مني.
یہی تو اختلافی موضوع ہے طالبان کے درمیان.
امدغه خود طالبان او استاد ترمنځ اختلافی موضوع ده، نو موږ تاسو لکه په دې په حق چې طالبان وای د پاکستان آئین یا اساسي قانون نه مني او تاسو وای چې خبر بعد د دې آئین تر مخې کیږي، نو دا به څنګه وشي؟ لګ موږ مطمئن کی یا که تاسو دا وای چې مذاکرات بعد د قران او د حدیثو په دایره کې کیږي، نو بیا خبرې په اسانه سره مخ کې تللی شي. خو که تاسو د انسانانو لخوا د جوړ شوی مروجه قانون شرط راوړی، نو د مذاکراتو دا عمل به د زن سره مخ شي،
عمل به تعطل پیدا هوگا.
نو موړی دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت لخوا ټاکل شو کمیټو له یو بل سره ولیدل او پر ځینو مهمو مسلو پر غږېدا سربېره ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له مشر راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر سره د لیدنې هیله هم وکړه. خود وسلوالو طالبانو د کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وایي تر سوچ د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د اسلامي قانون او شریعت له مخې خبرې ونه کړي، زه به په دې کمیټه کې ګډون ونه کړم.
اگر قرآن و سنت ہمارا آئین ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا.
کو قرآن و سنت زمن قانون وے نو بیا بہ ہستون زنا وے رامن ستا شوے دا قانون بلوچستان سندیان او ددی ہوا ٹول گوندن منی چ دا قانون ٹول منی تا سوال پہ بل قانون باندې زور چوی اگر قانون چ نئی وسلوال منی او نئی اسلام. مولانا عبدالعزیز همدار ازویل مونږ له خنیت مذاکرات پیل کړل، خود حکومت لخوا د قانون د شرط را مخته کول ورسته داسې بریخي چې دا مذاکرات به پر مخ لاړ نشي. بلخوا پاکستانی رسنوی د پاکستانی طالبانو د عمومي وایند شاید الله شاید له قوله لیکلي کچېری وسلواله طالبانو په دې هیواد کې له اسلامي قانون پرته بل قانون منلای نو وسلواله مبارزه به نه کولای. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه وسلواله پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو وسلور کسیزه کمیټه وټاکله چې د پاکستانی خبریال او کارپور مولا یوسفزي او کابل ته د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند په ګډون پکې سلور تنه شامل دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو رویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو د پاکستانی حکومت او وسلوالو پاکستانی طالبان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اکانومیست مجلې لیکلي چې دا خبره باید څه نتیجه ورنه کړي. په بغل کې راغلي که څه هم دا ښه خبره ده چې د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات شروع شوي، خو د بریالیتوب امید ته نه دی ساتل پکار. اکانومیست مجلې لیکي چې طالبان نه خو ډزبندۍ ته تیار ښکاري او نه د پاکستان عین مني. لیکوال زیاتوي چې د پاکستان پوځ هم د طالب وسوال سره د مذاکراتو د کولو په حق کې نه دی. د مقالې غټ ټکی له داود خټک اورو.
د بریتانیا اکانومیست لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو تشدد هغه مقام ته رسیدلی چې د امن پر ځای کولو د هر کوشش هرکلی کیږي. د لړکی وزیر اعظم نواز شریف تیره اونۍ طالبانو سره د خبرو اترو لپاره څلور رکنی کمیټي اعلان کړه او په جواب کې طالبانو د 500 کسانو نمونه وړاندې کړل چې یو یې هم په مستقیمه توګه د طالبانو غړی نه دی. د طالبانو لخوا نومول شو 500 کسانو کې دوا یعنی د تحریک انصاف عمران خان او د جمعیت علماء اسلام مفتی کفایت الله د طالبانو په نمائندګۍ د حکومتي کمیټې سره د خبرو کولو نه انکاری شول. د دې ترڅنګ داسې ښکاري چې وسلوال طالبان د پاکستان د آئین په دایره کې خبرو کولو ته غاړه نږدي او د حکومت سره ډزبندۍ ته هم تیار نه دي. اکانومیست په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی په حواله لیکي چې د یو داسې ډلې سره خبرې اترې کول هیڅ فائده نه لري چې غواړي پاکستان په صدیو صدیو وروستو وختونو ته بوزي. دا خبرې حسین حقانی څو ورځې وړاندې د هندوستان یوې څېړنیز ادارې ته کړې وې. تحریک طالبان په ملک کې سیاسي کنټرول او د دې د خوخې د شریعت نفاذ غواړي، خو طالبانو ته ځمکه پرې خودل به په دغه هیواد کې د انتها پسندي او تشدد زیاتېدلو په معنا وي. اوس وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن کولو ته تیار شوی او د دې په جواب کې امریکا ډرون بریدونه کم کړي دي، خو د خبرو اترو د وړاندیز ورکولو سره یو وار بیا د وزیر اعظم نواز شریف په رویه کې نرمي څرګندېږي او داسې نه ښکاري چې امریکا به تر ډېره وخته په دې خاموشي اختیار کړي. د سره د پاکستان پوز هم وسلوالو سره په خبرو اترو خوشاله نه دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف واړی چې د وسلوالو پر ضد اغه شان عملیات جاری اوساتي لکه څنګه چې 13 میاش په شمالي وزیرستان کې کړی وو، خو د دې باوجود که د پاکستان حکومت د خبرو اترو هڅه جاری ساتي نو د معاملې د سمیدو په ځای د خرابېدو زیات امکانات دي.
اوریدونکو له داود خټک څخه مو واوریدل چې د برتانی اکانومیست مجلې د پاکستانی حکومت او د پاکستانی طالبان ترمنځ خبرو اترو د کامیابۍ په اړه شک درلود او لیکلی و چې دغه څه امید نه ښکاري چې دا خبرې به بریالۍ شي. په همدې اړه باندې د پاکستانی مطبوعاتو په کوریج یا پوښښ باندې هم رپورټ لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د پاکستانی طالبانو د مذاکراتو کمیټیانو د تیرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د ملاقات په کولو سره د خبرو پیل وکړ، مطبوعات یې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. دا چې د دواړو کمیټیانو د غړو بیانونه په پاکستان کې د رسنیو لخوا د هغوی خبري پوښښ یا کوریج د سولې پر دغه مذاکراتو څه ډول اغیز کولی شي پاره د احمد شاه اعظمی رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سولې د مذاکرات لپاره د حکومت او طالبانو لخوا ګمارل سو کمیټیانو له یو بل سره خبرې اترې پیل کړې دي چې په دغه هیواد کې د رسنیو لخوا د خبرو او راپورونو ترڅنګ بیلابیلې تفسیرې پر کېږي. ځینې خبریالان وایي چې رسنۍ د موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات نه لري، خو بیا هم خبرونه ورکوي چې دا ډول رویه د ټولنې پر روحیاتو منفي اغیز کوي. په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره رسنیو مالکان غیر پښتانه دي او مرکزونه په اسلام آباد، لاهور او کراچي کې وي، نو ځکه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه څرګند حقیقت نه وایي یا معلومات نه لري.
میډیا داسې وایي چې دا ټول پښتانه ترهګر دي او دا ټول پښتانه په ترهګرۍ کې بوخت دي. حالانکه حقیقت داسې نه دی. حقیقت دا دی چې دا تحریک طالبان چې کوم ځای نو دا یو اتحاد دی، په دې کې چې کوم زیات ګوندونه دي دا غي تعلق د پنجاب سره دی. په هغه کې دا سپاه صحابه، لشکر طیبه، لشکر جنگي، حرکت اسلامی، دا چې نور داسې ډېر شي ګروپونه دي چې دا تعلق پنجاب سره دی. او بل چې کوم دا طالبان دي نو ټیک د پښتنو په سیمه کې دي، خو پنجابیانو تعداد په دې کې ډېر زیات.
په پاکستان کې تر رسنیو زیات شمیر د دې لامل سوی چې ترمنځ سیالي پیل سوی او هر چینل په دې لټه کې وي چې تر بل مخکې سي. د مقابلې د دې رجحان لکه بل کله ناکله داسې خبرې سي چې منفي اغیز ولري. د پېښور یو بل خبريال شوکت خټک وایي چې د زغلنده خو ناسم خبر ورکول سیالي د پاکستان پر رسنیو نیوکې زیات کړي دي.
پاکستانی میډیا چونکه ذمہ‌داری سره کار نه کوي، په نورو مسایلو په نورو ایشوز باندې چې کله هم دی رپورټینګ کوي هغه ذمہ‌داری یا هغه ټیپیکل سټیټس چې دغه دی نه فالو کوي، نو پکې مسایلو کې په مغولو نه زیات د پاکستان میډیا چې دی هغه سره د مسلو باندې جوړیږي. ځکه چې کومه میډیا دا بریکینګ نیوز سندروم یا د بریکینګ نیوز څه یو کې دا هر چینل کوشش کوي چې په ټولو مخه د خبر څه ته نه ګوري چې د خبر غلط سونه دی، خبر د دنیا څه دی.
په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د سولې مذاکرات پیل سوي، د سیاسي چارو کارپوهان د رسنیو هوایي تبصرې او نیمپخته خبرونه د دې بهیر په زیان بولي. خو د دې هر څه سربېره د کمیټې د غړو پر بیانونو هم نیوکه کیږي چې دوی د پختګۍ مظاهره نه کوي او ورته په کار ده چې د مذاکراتو هر اختلافي نقطه رسنیو ته ونه وایي، بلکې په خپل منځ کې پر هغه بحث وکړي. شمیم شاهد په دې اړه زیاتوي.
په کار دا و چې د کمیټې چې راغلي یو بل سره مخامخ شونه چې دوی د ټولو نړیوالو د فیصله کړې و چې موږ په میډیا ته هر څه نه خیو، د میډیا نه د سپورټ ساتو او چې کله میډیا ته ضرورت نه هغه شان خبره بکو. دلته چې تاسو وګورئ نو مولانا سمیع الحق صاحب خو چې کوم نه هو چې ټلویزیون ویلي نو خبرې شروع کوي، که عرفان صدیقی جرنالیست ویلي نو خبرې شروع کوي. نو زما دا خیال دی چې دا ښه کار نه دی چې دا دوی په خپله تبصرې هم کوي او دوی په خپله خبرې اترې کوي. په کار دا وایي چې دوی په خپله تبصرې خو بالکل نه کولې او یو داسې وړوکو غونډه کې اعلامیه مخې ته راولوي.
د سیاسي او ټولنیز چارو کارپوهان په دې نظر دي چې که څه هم په پاکستان کې د رسنیو پرمختګ خلکو ته معلومات رسول اسان کړي دي، خو که د دوی رویه او د کار کړه وړه مثبت لوري ونه لري نو پر ټولنه به منفي اغیز ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، زموږ په ویب سټ باندې دا اوس چې کوم خبرونه روان ده دا هم په ژوندۍ بڼه غلطه خبريږي، تاسو اوریدل شئ. او که چیرته پخوانی خبرونه غواړي هغه هم شته، پکې تاسو کولی شئ دا غزه ډاونلوډ کړئ. پېښور کې شیګانو د روسیو کې پر دوی د بریدون خلاف او د ترهګرۍ په وړاندې د خیبر پښتونخوا د حکومت د پالیسیو په ضد پرون مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د تحریک انصاف پر حکمران ګوند سخت تنقید وکړو چې د امن راوستلو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې وسوالو سره د مذاکراتو پر ځای هغوی ته سختې سزاګانې باید ورکړي. په دې هکله له پېښور دا رپورټ اورو چې د شیعه احتجاج کوونکو په غږ شروع کیږي.
په پېښور کې دا احتجاجي مظاهره تېره ورځ د جمعې د مانځنه وروسته په قیصهخانې بازار کې په سخته امنیتي څارنه کې د پېښور شیعه مسلمانانو په پېښور کې د یو شیعه عالم د وژنې او په کوچه رسالدار کې د امام برګا مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په غبرګون کې ترسره کړه. د دې مظاهرې پر مهال دوی د ترهګرۍ په لړ کې د صوبایي حکومت پر رویه نیوکې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په ترهګرۍ او هدفي جنو کی ککړ کسان دی ونیسی هواغی دی سزاګانی ورکړي.
او دا حکومت ته مونږ هغه دی کې دا حکومت دا مجرمان کوم دی دا دهشتګردی کوم کوي دا ونیسی جی دا دلته بم خلاص شو او بل دا دی کې جی دلته یو تارن کیږي سریام کاسولی او زی ساغه پختونه کول والا څوک داسې سړی نشته.
او حکومت زمونږ دا احتجاج رسول غواړو چې یو قسم دا غوار نه کړر چې دی راشي دلته پوسو کی یا دا شهیدان او یا دا ټارګټ کلینګ چکم ورسا دی اغي تسلی ور کی یا اغي تس چک اعلان کی دی سم نه کړو دی ته شرم پکار دی دی اوسم دا شوکت یوسف زئی چکم دی اغه چې د ماکوشي اغي دا بیان ور کی چیرې دا خو لکه روزمره اغه دی دا کیږي.
د دې مظاهره پر مهال یو تن گلزار حسین بنگش مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو د فعالیتونو د وجې پاکستان ته تر ټولو زیات زیان رسیدلې دی ولې بیا هم د پاکستان ریاست د وسلوالو په ضد د عملیاتونه ډډه کوي.
خو دې خبر ته زار یان هم څه ته وګوره لکه 1971 جنگ کوم شو د انډیا سب 65 جنگ کوم شو د پاکستان ته دومره نقصان نه رسیدلې ته څومره نقصان مت دي طالبانو د ذمہداري هم قبول کیو به پاکستان ګورنمنت دی باندې اکثر منخلي یا غو باوجود او بیا غو سم ذکرات کول دی مطلب دا چې پاکستان ریاست دومره کمزور شو نو توس یو عام قسم خبرې کوي سبب بل را پچاږي سبب مطلب.
په پېښور کې د شیعه مسلمانانو د دې امنیتي اندېښنو او احتجاج په اړه مو چې کله د پښتونخوا د یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ په دې پېښو کې یوازې شیعه مسلمانان نه پنهخه کیږي.
دا د ګورنمنت ریسپانسبیلټی ده چې ټول ته تحفظ ورکړي. خو تاسو وګورئ جماعتونه کوم دمکه وشوي په چرسونو کې هم وشوي او په امام برګانو کې هم وشوي نو دا خو دا نه دي چې کنه داسې یو خاص مخصوص دلته خو مطلب چې کوم دهشتګردي ده دا چې ټول ته متاثره دي او انشاءالله حکومت دغه لړ کې لګیا دی چې نظر کېدی شي چې دا امن راشي.
د یادونې وړ ده چې د پېښور په قیصهخانه کې دا مظاهره د هغې وروسته ترسره شوه کله چې په پېښور کې د تیری نهې په ورځ یو شیعه عالم الدین ووژل شو او هم په هغه ورځ په قیصهخانه کې په کوچه رسالدار کې د امام برګا مخې ته په یو هوټل کې په شیعه مسلمانانو د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه کسان ووژل شو او د 500 نه زیات جوبل شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي. په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل په هنتون زده کوونکي وای دوی د ترانسپورت له مسلو څخه د کلاسونو او لیبرټری د ټیسټونو پورې ګڼ مشکلات لري. پرون د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سیرو لاندې احتجاج کوونکو د زده کوونکو تور لگاوه چې د پهنتون ادارې په مختلفو نمونو فنډونه اخیستي خو د دوی لپاره یې هیڅ نه دی کړی. بلخوا د پهنتون انتظامیه بیا وایي چې مرکزي او صوبایي حکومتونو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود هم د دوی د مشکلاتو د حل لپاره نه خو دوی ته پیسې ورکړي او نه یې هم څه نوره مرسته کړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
زنه طالب بیلمون مشال ریډیو تا په دا رنگ ورژغه دل
زما نوم سلمان احمد از د ګومل پونتون پښتونخوا شتن اورګنایزیشن سیکریټری د پونتون شه په دنیا او مسلې دی تنظیم مشته ټیم درګه چې موږ مسلې اوري په دې چې موږ سکالرشپ مسلې دی پرایم منیسټر سکالرشپ نور ته ملاوسوې ده مشتنه ملاوسوې بل ز ګورنر نه مطالبه دا کوم چې دوی د اډیټ ټیم تشکیل کړي سپټان تر چې کوم په مختلفو نامونو پیسې اخلي سپورتس فن ټیوشن فن کنستراکشن فن یا دغه د انکوایری وسی فرنیچر هم نشته په جدید ډول کمپیوټر لیب نشته انټرنیټ نشته
مون نوم زین الله بدین د فارمیسی ډیپارټمنټ پښتونخوا سټوډنټ اورګنایزیشن مین سیکریټری ما چل ریپایز یو تایم نشو خسته وي د بیا نوټیفیکیشن وکړ تاسو ته پاشي خالي نوټیفیکیشن وکړ وړ کې غلط کړی چې تاسو ریپای ملاوي شي کاری پي وسه خپل ځنته شي کړی دي دلته 15 کوله اوشل میش بجلی به خي پرمننه د ایگزام په ټیم کې خو به خي وینه
ما نام محمد سلمان د کیمستري ډیپارټمنټ نه تعلق لرم موږ دا مسله د کیمستري ډیپارټمنټ چې کله پریکټیکل موږ شوري سي بجلی لاړې سي پریکټیکل نه کې ریسکیلو نه ټول الکتریک تي کیمیکل ایکسپایر دي ټول د ترانسپورټ مسله
د طالبانو د غا مشکلات غشتنه او غتنی وکه په کیمپس کې د طالبانو د چارو انچارج ډاکټر پروفیسور صلاح الدین په مخ شکښې شوې هغه په دا رنگ ځواب وکړ
دوا وجوهات یې دادې چې نه فیډرل ګورنمنت او نه صوبایي ګورنمنت د ورسته پینځه شپې کولې نه مشتای واري پینې درو کړې تنخې چګې شي ګورنمنت وی چې خپل جنریشن وکړي دا د میژ ډیر پروګرامینه بند شول میژ دا د فیسینه نشي چې کوي غریب بچون دي دا شي غریب فیملیز دي نو کمی ژری په فیس چې کیا نو د سټونټون مشتر چې نو هغه میش فیسینه نشي چې کوي چې دیو غاجه میژ خپل جنریشن نشته نو دا مسائل د چکیم د لیبل مسائل دي دا چې کله تو سره پیسې وي نو لیب جوړيږي ګورنمنت فاندینګ کوي دا چې مته ته ایچ سی فیډرل ګورنمنت یا پرمیشنل ګورنمنت ته ګرانټ در کوي نو ا مش زیروی
پښتنو طالبانو دا غورا هم وکړلا چې کدی دوی مشکلات حل او غشتنی و نه منل شوی بیا به دوی په وجده احتجاج لاس پورې کی
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي
اوردونکو کراچۍ کې نن متحده قومي موومېنټ یو کاربندیز اعلان کړی د دوی په نه د کاربندیز زکه کړی دی چې د روسیو کې د دوی د ګوند مختلف غړي او غیب کړل شوی دی او همدارس په دوی باندې ټارګټ کیلینګ یا د دوی هدفي وژنې کیږي د دغه کاربندیز لوجې د خلکو مشکلات څه دي په دې حقله دا رپورټ اورو
د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د جمعې په ماخام د دغه ګوند په مرکزی دفتر 90 کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل د دوی د ګوند یو شمېر غړي بې درکه کیږي او بیا وروسته د هغوی مړی موندل کیږي او دوی د دې عمل په ضد نن د خالی په ورځ په کراچۍ کې ویرن مانځي د ویر تر اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې بازارونه په مکمله توګه بند دي د ښار په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي ښاریان وایي په کراچۍ کې زیاتو شوو هرتالونو د دوی ورځنی ژوند سخت اغیزمن کړی دی
زما نوم عبدالولید دی دا کار کوم د مزدوري خواري کوم چې د حالاتو نه څوک نه خبريږي به یو دم خوفي کار وشي او دغه پالټې نه دي بس حکومت غور نه کوي نه 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 پر نن روزمانی هیڅوک نشي وته یریږي خلک نو چې گاڑی ترانسپورت بند دي مزدوري شي تم نه دي مزدور چی ته لاړ شي غریب
ایو مومن زمونږه گاڑی ترانسپورت ده ټوټل تقریبا زمونږه د خاندان 15-16 گاڑی دي نن ارتال دی التاب به حکم جاری شوی د لندن نه چې زه په زه ودرېږم مونږ ولاړ بس تقریبا اوریږي ولګه 1000 روپے گاڑی چې گاڑی 15 گاڑی 15000 روپے
د خار حالات ته په کتو سره امنیتی ادارو په بیلابلو ځایونو کې غزمه زیاتی کړي خو بیا هم د خار په زیاتره برخو کې ژوند په مکمل توګه ولاړ دی
گاڑی بندي رشقه بند ده ټیکسی بند ده بس بند ده مزدا بند ده او د سوار لو گاڑی بند دي که چې یو شی نش چلیدل نو دا خبره کمزوري چې موږ چړن کو نو د دې نتایج په حکومت باندې وځي یو پولیس والا ناراضي چې دا وګرځي دلته یو غش وي یو چکر وي کراچۍ کې په میاش کې 4-5000 تا له لازمي دي بس راشي اثر پښتنو پرې وځي ځکه چې په سرکونو باندې گاډي لري پښتنو وګرځي رشقه د پښتون دا ټیکسی د پښتون دی مزده د پښتون دا بس د دې د سونو د فاردار تعلق او چې چیرته اوسېزو نو پښتون گاډی اوسېزو نو پښتانه به کې متاثر شي.
د کراچۍ ښار په زیاتره برخو کې تعلیمي ادارې بندې دي او کراچۍ پوهنتون او نورو یونیورسټیو او کالجونو کې نن تر سره کېدونکي امتحاني پرچې ځنډول شوي دي. بلې خوا ته امنیتي ځواکونو نن سهار د کراچۍ په پټیل پاړه کې د لټون عملیات کړي او شپږ مشکوک کسان یې نیولي دي. د رینجر ځواک د ویان په خبره نیول شوي کسان د یوې وسلوالې ډلې غړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدای شي. زموږ په خبرونو کې تاسو د ورځنیو خبرونو ترڅنګ چې په مختلفو موضوعاتو مختلفو رپورټونو باندې نه یوازې دا چې په سیمه کې بلکې په نړیوالو تودو چارو باندې تودو موضوعاتو باندې تاسو بیلابیل رپورټونه او خبری رپورټونه او همدارس خبرونه خبرو ترڅنګ تاسو ته اونیز پروگرامونه هم درته وړاندې کوو. په دې اونیزو پروگرامونو کې مختلف پروگرامونه دي، هغه کې ادبي، کلتوري او همدارس تفریحي پروگرامونه شته دي. اوس د خبرونې په نیمه کې 2:30 بجې دي. له بوریوال ککړ څخه د خبرونو لنډې زورو.
د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز وای خبرې اترې د پاکستان د عین په چوکاټ کې نسی کېدای. مولانا عبدالعزیز د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل مذاکرات د حکومتي کمیټې له غوښتنې سره سم ځکه نسی کېدای چې دغه په وینا وسلوال طالبان د پاکستان عین نه مني. په پېښور کې شیعه مسلمانانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې په ترنګري کې لاس لرونکي کسان ونیسي او سزاګانې ورکړي. روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د وړاندې کړل شوی هغه قرارداد مسوده رد کړی ده چې په ټول شام کې مرستندوی کارکونکو ته د رسد د اجازه غوښتنه کوي. دا قرارداد استرالیا، لکزمبرګ او اردن وړاندې کړی و. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د تور سمندر پر څنډه آباد ښار سوچي کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پرانیستي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وای. اوس به د پاکستان ځینو ورځپاڼو او پسې د نړیوالو مطبوعاتو غټ ټکی دروارو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د دواړو ډلو ترمنځ لومړی ملاقات اسلام آباد کې په خچا پیریال کې وشو. د ادارې په وینا چې د لومړی ملاقات کې په کومه ایجنډا اتفاق شوی دی، که په دې عمل هم وشو نو بیا هیله ده چې دواړه ډلې به د یو بل اختلافات ختم کړي او په دې مذاکراتو کې به بریالي شي. ادارې مخکې لیکي چې وړاندې هم حکومت او طالبانو ځینې سیمه ییزې سمجوتي کړې دي خو د منفی لاسوهنې له وجې په هغه عمل نه دی شوی. نو اوس چې د امن په ځای کولو لپاره د کوم مذاکراتو پیل شوی دی، باید چې د دې د کامیابۍ لپاره دواړه ډلې نرمي وخایي. ادارې زیاتوي چې حکومت باندې د ځینو خلکو لخوا فشار هم دی چې د دې مسلې حل دی د پوز د لارې روباسي، خو سیاسي او عسکري مشروالۍ د وینې بهېدو نه ډډه وکړه او د مذاکراتو لارې یې خپل کړه. ادارې اخره کې لیکي اوس د دې مذاکراتو زر تر زرا سر تر سوالو ویلې شوی دی، نو باید چې په دې عمل هم وکړی شي ځکه چې د ملک او قام مفاد هم په دې کې دي چې زر تر زرا مذاکرات وکړی شي او د دې ګټوري نتیجې ولستا ورسولې شي. بل پلو ایکسپرس ورس په خپل ادارې کې وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د یو تن په ایمیل د خپل اندی نوټس اغستې دي چې پکې ویلې شوی دي چې سعودي عرب کې 3000 پاکستانیان قید دي او سعودي حکومت دوی وطن ته درالېګلو لپاره په یو زندان کې اچولې دي، خو نه تر اوسه د دې خلکو د واپسۍ سه اقدامات شوي دي او نه پاکستان سفارت د دوی لپاره څه کاغذونه تیار کړي دي او دې دوران ځینې خلک مړ شوي هم دي. ادارې مخکې لیکي چې سپریم کورټ دغه لړکی د خارجه سیکرټري نه جواب غوښتي دي، حالانکه سعودي عرب کې د پاکستان سفیر نعیم خان یو مرکه کې ویلي وو چې دغه خلکو د لپاره اقدامات روان دي او دوی سره په سعودي عرب بندیخانه کې ډیر ښه سلوک کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې یو طرف ته ملکي بیروزګاری او بل طرف ته هغه خلک چې د نوي قانون تر لاندې سعودي عرب ته تللی وو د هغوی سره هم داسې سلوک کیږي، نو باید چې حکومت او پاکستان سفارت دغه لړکی په سعودي حکومت دباو راولي چې دغه خلکو او نورو پاکستانیانو لپاره اسانه پیدا کړي ځکه چې موجوده حالاتو کې دا یو ښه لار ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا زیارت په ورځ پاکستاني حکومت له طالبانو سره خبري رسمن شروع کړي چې پکې امن تړون ته د رسیدلو لپاره ممکنه لارې چارې او اصول له یو بل سره شریک کړل شو. د 2005 په اخره او 2008 په سر کې پاکستاني طالبان په وجود کې راغلل چې د خپل فکر سره سم اسلامي شریعت په یو سخت شکل کې نافذول غواړي او په دې مقصد یې خونړي هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې دننه او د بهر لخوا تشدد د لمین زوړلو په لړ کې تر فشار لاندې دي او لمیاشتو راهیسې طالبان مذاکراتو ته پکې نیولو یې زور راوستی دی. د ورځپاڼې په خبره کچري زر کومه راضینامه مخې ته رانشي نو کېدی شي دغه محتاط وزیر اعظم په راتلونکي سپرلي او یا اوړي کې د پوځي کاروایي حکم ورکولو ته مجبور شي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې د خبرو اترو د وروستي پړاو امکان موجود دی خو کارپوهان خوشبینه نه دي چې نواز شریف به له طالبانو سره د سولې یو بامانی تړون ته ورسیږي. بلخوا سټریټفورډ نومې څېړنیزه اداره لیکي د بارک اوباما انتظامیه به په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو شمېر تر ډېر حده کم کړي ځکه چې اسلام آباد له وسله والو طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. اداره لیکي دغه ګام د پاکستان په غوښتنه پورته کیږي چې دا ډول د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته په لاره هوارولو کې مرسته وشي. د 2004 نه تر 2009 پورې له وسلوالو سره د امن بیلابیلې معاهدې شوې دي خو دغه ټولې د دستخط کېدلو پس په څو ورځو کې دننه د خلاف ورزو له امله ناکامه پاتې شوې دي. اداره لیکي د توقع برعکس د نواز شریف لخوا د مذاکراتو لپاره د کمیټه جوړول د عام ولس له نظر سره سمور خوري چې غواړي د یاغیتوب مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په عین حال کې په پاکستان کې اسلامي ګوندونه او د هغوی خلاصي ګوندونو ملګري دا فکر کوي چې له دغو خبرو اترو نه ګټه پورته کولی شي. د 2002 د انتخاباتو نه علاوه چې د مشرف حکومت پکې د مهمو ګوندونو د لرې ساتلو کوشش کړو مذهبي ګوندونو کله هم په انتخاباتو کې ښه کارکردګي نه ده ښودلې. اداره لیکي پاکستانی مشرتابه په دې پوه ده چې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد افغانستان کې یاغیتوب چې د نیټو ځواکونو د وتلو پس نور هم سیوا کېدی شي دوی به د یو اوږدمهاله او خونړي جنگ سره مخامخ وي. راتلونکي جګړې لپاره د تیاری یو برخه دا باوري کولو سره تعلق لري چې د ولس ډېره حصہ چې د طاقت د استعمال خلاف ته په دې پوه شي چې حکومت سره له دې پرته بله کومه لاره نه وه ځکه چې طالبان په هیواد کې د زیات نه زیات نقصان رسولو په کوشش کې دي.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم.
خلق را توائی چکاروان چنارس مانا
اوریدونکو امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې وسلوال طالبان خلک د کوکنارو کار ته هڅوي او له دغې لارې خپل وسلوال جنگ لپاره پیسې برابروي. دوی خبرداری ورکوي که د نشه توکو یا مخدره موادو مخه ونیول شي نو افغانستان کې به امنیتي مسلې لا نورې هم زیاتې شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې په کار ده په دې اړه نړیواله ټولنه ټینګه مونه واخلي او له افغانستانه د کوکنارو کار ورک کړي. صالح محمد صالح درته نور تفصیل وایي.
په نړیواله کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد څخه پوښتنه وسوه د کوکنارو د کښتونو په له منځه وړلو کې ولې امریکا د وسلوالو طالبانو په نسبت ناکامه ده. ځکه اوس پر 2 لک هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی حال دا چې په 2001 میلادي کال کې دغه اندازه 8000 هکټار وه. علت څه دی؟
The simple answer to the question is when the Taliban was
ساده جواب دادی په خو Taliban د کوکنارو د کښت پر خلاف خو اوس دغه ډله خلک د کوکنارو کښت د هیروینو تولید او خرڅول ته هڅوي. دغه مواد په افغانستان او نړۍ کې د ملیونونو انسانانو د مرګ سبب کیږي. کله چې دوی د دغه کښتونو د اړولو ملاتړ کاوه ټول امنیتي ارګانونه یې په واک کې وو. اوس طالبان له خپل قوت وسلوالو ډلو او وسلو څخه په استفادې خلک د دې کښت کولو ته هڅوي. د منطق له مخې اوس وضعیت ډېر پیچلی دی.
وضعیت پیچلی دی خو امریکا د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي تر 6 میلیارد ډالرو زیات لګښت کړی. داسې ښکاري چې دغه هڅې ډېرې بریالۍ نه وې. د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی. ولې؟
The United Nations figure shows an increase of
د ملګر ملتونو ارقام د تیر کال پرتله ل 33% پورې زیاتوالی شي. راځي د مسلې ته لږ په ژور نظر وکړو. ارقام شي چې د هیروینو مجموعي تولید هم د غمرو یا تر دې کم سوي دي. یعنی نوی کوکنار په للمی او یقینا په دشتي سیمو کې کرل سوی. هلته کوکنار ډیره واده نه کوي، تولید یې هم کم وي. په ارقامو کې نه دی ویل سوی چې د هیروینو د تولید څو فابریکې ویجاړې سوي، په عملیات کې څو ټنه هیروین نیول سوي، او د قاچاق له تنظیم سوو ډلو څخه چې هڅه یې کوله پیسې ومینځي څو میلیونه ډالر نیول سوي دي. د دې په پرتله چې ووایو څومره هکټار مځکه باندې کوکنار کرل سوي، دا مسله ډیره پیچلې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو لخوا د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې پخوانی مشر دروان کل په لومړیو کې خبرداری ورکړی و کچېری افغان دولت او نور هیوادونه د مخدره موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي، د مخدره موادو کاروبار شي افغانستان په پاشل سوي او جنایتکار دولت بدل کړي. آیا تاسو موافق یاست؟
زه دا منم چې په نړۍ او هر هیواد کې که د مخدره موادو د قاچاق پراخ او غیر قانوني جنایي سازمان فعال وي، هغه هیواد به له خطر سره مخامخ وي، ځکه دغه سازمانونه میلیارډونه ډالره ډېرې وسلې او دې ته تمایل لري چې تاوتریخوالی او سرغړونه وکړي، په حکومت او د حکومت په ادارو کې نفوذ ولري او اداري فساد وکړي. فکر نه کوم افغانستان دې له کوم قریب الوقوع خطر سره مخامخ وي، خو دا د افغان حکومت، افغانانو او نړیوالې ټولنې په ګټه دي چې د مخدره موادو د ستونزې د حل لپاره همکاري وکړي.
د هغو انتقادونو په اړه مو ځواب څه دی چې وایي امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د مخدره موادو پر قاچاق سترګې پټې کړي په دې خاطر چې د ولسمشر کرزي حکومت خوندي وي؟ تاسو په دې اړه څه وایاست؟
I say that my government, and I can speak for my government, has been
زوایم زما حکومت یعنی امریکا تقریبا په تیر لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې په شدید مبارزه کې شکیل و. هڅه مو دا و چې د مخدره موادو پر قاچاقونکو سازمانونو حمله وکړو، څو د هغو کسانو مرسته او ملاتړ وسي چې د دغو موادو د قاچاق قربانیان دي. دغه راز هغو خوارو کروندګرو ته بدیل کښت برابر کړو چې کوکنار کوي. زموږ هدف او پروګرامونه په دې پورې تړلې نه دي چې څوک د افغان حکومت مشر دی.
آیا کولی سي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د امریکا لخوا د سیو بریالیو عملیاتو ځینې مشخص مثالونه راکړي؟
When we began programs more than 8 years ago
سباندی اته کلمخ کی چې موږ خپل پروګرامونه پیل کړل، په افغانستان کې شپږ داسې ولایتونه و چې د کوکنارو کښت پکې صفر تر رسیدلی. زما په باور اوس دا شمیر شپږ ولایتونو ته رسیدلی او دا یو پرمختګ. تیر کال د مخدره موادو ضد عدلي مرکز کې یو ضربتي ډله ایجاد شوه چې کشفي افسران، څارنوالان او محاکم پکې په یو موقعیت کې شامل دي، څو وکړای شي د مخدره موادو اړوند لوی جرمونه تعقیب کړي. تیر کال تر اوسه ولا زیات کسان محاکمه شول. تیر اونۍ چې زه په کابل کې وم، په دې عدلي مرکز کې مو یو توقیف ځای افتتاح کړ چې تر 308 پورې کسان به پکې ساتل کیږي. څرنګه چې دغه مرکز زیات فعالیت کړي، نو د تورونو کسانو د توقیف لپاره کافي ځای نه درلود.
په نړیواله کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد په خپل مرکه کې وویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دوو غړو سره د تعلیمي پروګرام په مراسمو کې د برخه واخیسته چې په مرسته یې په تیرو دوو کلونو کې 150 زده کوونکو ته د مخدره موادو د زیانونو او د بدیل کښت د ګټو په اړه معلومات ورکړل سوي دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار شکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د امریکا ایوی څېړنیز ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ فار پیس په یوه مقاله کې لیکلي د امریکا او افغانستان ترمنځ که امنیتي تړون لاسلیک نشي نو کېدای شي ډېرې مسلې راپورته شي. د لیکوال په وینا د سره به د افغانستان اقتصادي ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. ګولای زرته د دې مقالې غټ ټکی وایي.
د عمل لپاره د امریکا سیډنیز ادارې په خپل ویب پاڼه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ځنډ ښکار شوی امنیتی تړون په اړه یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل امریکا ته قانوني جواز ورکوي چې په دغه هیواد کې خپل فوجیان پاتې کړي. د دې ترڅنګ امنیتی تړون د اعتماد سازۍ لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري. د امنیتی تړون لاسلیک کېدو کې ځنډ به نور غیر یقیني صورتحال رامنځته کړي او د افغانستان اقتصادي ستونزې به نورې زیاتې کړي. مقاله زیاتوي چې د دې سروي په افغانستان کې با سرمایه کاری سوسروي سره مخ شي، بیروزګاری به زیاته شي، ولسته به اسانتیا به ورکول کم شي او کاروندګر به بیا افین کارل شروع کړي. خو کچري دا تړون لاسلیک شي نو د یادو ستونزو کې څه نه څه کمی راتللې شي. په مقاله کې راغلي چې د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل افغانستان لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي. د مثال په توګه د انتخاباتو په بهیر کې او د امنیت په برخه کې مسلې راپورته کېدې شي او کچري دا تړون وشي نو پر دې چیلنجونو قابو موندل به اسانه شي. سیډنیز ادارې په مقاله کې لیکلي چې امنیتی تړون لا نور محرکاتو نه جلا کېدی نشي ځکه چې دا په ډیرو خبرو اغیز لري او دا ډیر د اهمیت وړ هم دی. د امنیتی تړون ناکامي به اعتماد سازۍ ته سخت زیان ورسوي ځکه چې په دې هیواد کې له مخکې نه یو غیر یقیني ماحول جوړ دی. مقاله زیاتوي چې امنیتی تړون سره به ډیرې اقتصادي ستونزې حل شي او کچري په دې کې نور ځنډ راځي نو دې سره به خطرونه رامنځته کیږي او بیا به دا ممکنه نه وي چې پرې قابو وموندل شي. د دغه تړون اغیز به د هیواد راتلونکي ولسمشریز ټاکنو باندې هم وي.
تاسو ستونزې
زونه تکل جونیو سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل اونیز ریډیو وینا کې د ولسمشری یا صدارتي انتخاباتو له کاندیدانو یا امیدوارانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په محل دی د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او په داسې طریقه دی خلک رائے ورکولو ته وهڅوي چې ورسره په هیواد کې جمهوریت لا پراخه او قوي شي. نوموړی پرون دا هم ویل چې کاندیدان یا امیدواران د مسایل شخصي کوي نه بلکې ملي ګټو ته په پام سره دي خپل پروګرامونه د کمپاینونو د لارې تشریح کوي. په دې حق لا د نور تفصیل لپاره له کابل دا رپورټور.
افغان ولسمشر حامد کرزی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هیواد ملي یووالي ته پام وکړي. خغلی کرزی له کاندیدانو د غوښتنه په خپل اونیزه راډیوي وینا کې وکړه.
موږ ټول هیوادوال په دې متبعین یو چې تاسو به داسې کمپاین وکړي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت لا پیاوړی شي، خوشحالي مو لا زیاته شي او خلک د انتخاباتو په ورځ و رایې ورکولو ته لا تشویق سي تر څو د افغانستان ولس تاسو ته د رایې ورکولو د لارې دا خاوره لا ډېر پیاوړي ثبات او انشاء الله تعالی آینده ترقی او بسیاته ورسوي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبه له ورځې پیل شول چې دوه میاشتې بعد دوام وکړي. خغلی کرزی په خپل ونیزه راډیوي وینا کې د دغو کمپاینونو له پیلېدو هرکلی وکړ او وویل چې باید د نظر اختلاف په شخصي مخالفت بدل نه شي.
د ولسواکۍ اصل دا دی چې په نظریاتو او رایو کې ضرور فرق او اختلاف وي. یو به یو ته رایه ورکوي او بل به بل ته رایه ورکوي. د رایې او د نظر اختلاف باید هیڅکله په شخصي مخالفت بدل نه سي. موږ به خپل وروري او یووالی ټینګ ساتو.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې یو لسو تنو ځانونه کاندید کړي. په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د سولې خبرې، له فساد سره مبارزه، د میرمنو د حقونو خوندي کول د دغو نمایندانو له مهمو تګلارو څخه شمیرل کیږي. خو دا چې تر کومه به دغه کاندیدان په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې انتخاباتي اصول په پام کې وساتي د راتلونکي وخت څرګند کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
ا اوریدونکو بالکل تاسې زموږ ټولې خبرونې زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د اورګزو ایجنسۍ د فیروزخیلو په جلکه میله کې یوازنی های سکول څو کاله مخکې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتو کې ویجاړ شوی و. د دې سکول زده کوونکي وایي د اکثره کلاسونو د ورانېدو له وجې د ونو لاندې سبقونه وایي، خو چې کله باران یا واورې وورېږي نو بیا د دوی چوټي وي. ځایي اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې دا سکول بلکې د دې سره د ورته د سیمې نورې تعلیم ادارې هم جوړې کړي چې د زده کوونکو مشکلات حل شي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په قبایلي سیمه او رغزو ایجنسۍ کې د فیروزخیلو ماشومان زده کوونکي وایي چې په سیمه کې یوازنی سرکاري سکول خواوشا درې کاله وړاندې له وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت رنګ شوی دی، خو لا تر دې دمه بیا نه دی جوړ کړی. د زده کوونکو په خبره چې په دې سکول کې 1500 پورې کمرې دي چې پکې 8 کمرې په مکمله توګه تباه شوې دي. په سکول کې د نهم جماعت یو زده کوونکی شازیب مشال رډیو ته وایي چې دوی د شنه اسمان لاندې سبق ویلو ته مجبور دي. سرلسم جماعت پر د هلکانو دغه سرکاری سکول د کوزی اورګزو ایجنسی په جلکه میله سیمه کې دی. د جلکه میله په دې سکول کې د 500 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبق وایي. یو بل د شپږم جماعت زده کوونکی زین العابدین وایي چې نن سبا د تعلیم ډیر اهمیت دی او موږ غواړو چې زده کړې وکړو. نوموړی زیاتوي چې چارواکو ته پکار دی چې د سکول ته پاملرنه وکړي او زر تر زره جوړ کړي. پسیمه کې د تعلیم محکمې اعلی چارواکي ایجنسی ایجوکیشن افسر لالزاده مشال رډیو ته وویل چې په کوزی او رغزو ایجنسی کې تر 1500 پورې سکولونه په مختلفو پیښو کې ړنګ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې زیاتره سکولونو د بیا په جوړولو باندې کار روان دی، چې پکې د جلکې میلې دغه سکول هم شامل دی. ایجنسی ایجوکیشن افسر په خبره چې په اورګزو ایجنسی کې ټول 1625 تعلیمی ادارې دي چې پکې تر اوسه پورې 3 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. په اورګزو ایجنسی کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2010 کال کې شروع شوی و چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
د کورمې د فیروزخیلو د غسکول په اړه موردل چې وران شوی و او زده کوونکي وایي چې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. د خبر ایجنسۍ لري پرتې سیمې تیرا میدان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د دوی په سلګونو کورنۍ په دې تیرو درو میاشتو کې واپس تیرا میدان ته ورغلي، خو هلته اسانتیاوې نه لري او مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې هکله دا رپورټ لرو.
د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا میدان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ په دې تیرو دریو میاشتو کې واپس ستنې شوي دي، خو هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې کومې وعدې ورسره شوې وي هغه ورسره پوره نه کړای شوي. د تیرا سیمې د متاثرینو د تحریک چیرمین صوبت خان پردی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
نو هغه د متاثرینو په مسایلو باندې غوښ توجه ورنه کړی شو، ځکه چې کوم اعلانونه دي د متاثرینو د علاقې د کلیر کېدو نه پس کړی دي. غول نغدې روپې ملونه شوې، خیمه او ټینټونه ویلو، هغه ته ملونه شوله. خدا نور شینو د پیسو سره بیا هم گزاره کیږي، خو چون کې تیرا علاقه داسې علاقه چې هغه غریزه علاقه او په هغه باندې برابرۍ کې چې کوم وره ورې دلی او کوم خلک کوم کورونه چې دي، زه به دغه وضاحت وکړم چې په تیرا کې دي خاندانونو کورونه سوي دي. لکه اوس جمع روغلو غلې کمبلې ضرورت ته، غول د ګرمو کپړو ضرورت ته، اوس پر یو لون ون شو د تعلیم د غنا محرومه پوتشول.
او د تیرا میدان سره تعلق لرونکي عبد الواحد پردی هم د یاد سیمه د خلکو د ستونزو په حق لوویل:
ولته خو بنیادی طور لکه ژوند د وی خوران شوی دی، لکه د خلکو کم ژوند روانو په کومه طریقه، په خراب طریقه یا په ښه طریقه روانو، خو روان وو، واغه ژوند اوس مکمل وران شوی دی. لکه بازار نشته دی، دکان نشته دی، سکول نشته دی، اسپاتول نشته دی، لیاري ګاډي باډي خراب دي، خو په خوړونو مړونو کې خلک سیروسی
دا شای په کور و چې په لکه څنګه ایمرجنسی ته یا داسې په تیزی سره کور وشي او هغه عریضي غوندې کې یو سیستم جوړ شي.
د تیرا میدان د خلکو د ستونزو او بحالۍ په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن اورکزۍ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د تیرا میدان ځینې کورنیو سره مو مرستې کړې دي، خو باقي پاتې خلک به د مارچ په میاشت کې روانو او هغوی ته به هم مرستې ورکوو.
اوس لکه هلته واورې پرتې دي نو امید دی د مارچ میاشتې نه پس په دوی بیا واپسې شروع کیږي. سوله پر د سامانونو ورکولو تعلق ته په دې سلسله کې خو څه کم آی ډی پیز تیرا میدان کسانو هغه یو پشوي دي، هغې ته سامانونه ملو شوي دي. هغه کې خیمې خو خیر نه وي، خو لکه نور کوم ضروري سامانونه دي، برټیانې او د بسترې کمبلې وغیره او نور خوراکي مواد لږ ډېر څه کوم ممکنه وو هغه ورکړی شوي دي.
د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم د دفتر د وینا تر مخې دوی د تیرا میدان د خلکو سوزول شو او ورانو شو کورونو د بیا جوړولو د پاره پلان تیار کړی دی او په دې هکله یې بیلابیلو نړیوالو ادارو سره خبرې اترې روانې دي. یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د تیرا میدان نه په زرګونه کورنۍ د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بدامنۍ له امله بې کوره شوي دي، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده. او پوز او پولیټیکل چارواکي وایي چې ټول بې کوره شوي خلک دې بیرته تیرا ته ستانه شي.
د تیرا څخه د بیکرو شو خلکو هغوی د بیا واپسې د تک په اړه مو دغه رپورټ اوریده. په بونو کې د مختلفو ادبي او کلتوري ټولنو غړو دغلته د شمالي وزیرستان سره اړه لرونکو هغه شاعران لپاره د وی ناستې تابعه کړې وه چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بیکرو شوې دي. دغه ناسته کې مشاعره هم شو. په اړه یې د رپورټ اورو چې په څو شعرونو پیلېږي.
زان د سحر باد پر وڑی پیغام خپو غم کلی پکلی کې بوی کتل عام خپو غم دروخ چوایما زمیر اجازت نه رکوي دروخ چوایما زمیر اجازت نه رکوي او کرختیا وایم بیا د ځان پنجام خپو غم.
د شمالي وزیرستان ممکنه عملیات ولوجه کډه شوی شاعرانو ادیبانو د ملمسته په لړ کې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو یو دستور اهتمام کړی وو چې صدارت یې د وزیرستان سپینګیری شاعر ادیب جمال نور استاد وکو او خصوصي میلمانه ځوان شاعر سلیم زاهب او انام الله انام وک. په دستورا کې ګډونوالو د وزیرستان په موجوده حالاتو ستونزو او په روانو مذاکراتو تفصیلي ویناوې وکړې او په دې خبره یې زور ورکو چې باید نور پښتون شاعر ادیب خپلې ذمه‌داری وپیژني او اولس دا صحیح صورتحال څخه به خبر وساتي. د غونډې صدر جمال نور په دې موکا مشال ریډیو ته وې
دا ډېر څه پروګرام او زه خپل یرن دستونه تداوی یم چې خپل وطن پنانګ په غیرت شهرون هم یو د معاشره حصہ دو چې خپل کردار دغه سه پشاد طریقہ او پرشت اور باندې دنیا ته وشای قلم په ذریعہ باندې.
دا شمالی وزیرستان رڼا ادبی ټولنې مشر طاهر دا وړوې دغه غونډه د ځان لپاره او ټول وزیرستان ولس لپاره اعزاز ګڼي.
امیر د وزیرستان د مختلف ټولنې ملګری دلته راغلي دي د موجوده حالات نه د آی ډی پی په صورت شې دي د بانی د شاعرونو سره ملګری سره لیدنه کتنه یا وشولې ډیر کسان داسي وي چې یا په میډیا نو مینا سره ولې دلی وي یا په لیک باندې په کتابي شکل شې نو مینا لیدلی وي خو نن هم مخ مخسر وي او د خپل خپل احساسات یې سره شیر کړل. دا رنګي میژو په وزیرستان شیا منظمه ټولنې دي خپل وخت په وخت هغه مشاعره کو نن یو داسې اجتماعي پروګرام وشو چې هغه د بانی شاعرون یې مشتره ملاو شول.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر غړی ګوهر وزیر د دستوري اغراض او مقاصد داسې بیانوي.
دا غونډه د شمالي وزیرستان د شاعرونو سره د ولمستیا د همدردی او د بانی د شاعرونو سره د متعارف کول د پوره وا او بیا خاص کر په دا غونډه کې میژ نن پاغه خبره بحث وکړه لکه موجوده په ملک راونه دي کې کمیټې جوړه شوه رویدو او د دغه کمیټه پرنیو کې ارتلین کای د علاقې کوم صورتحال د پاها باندې تفصیلی خبره وشو. زونینه مو پاها باندې سره پی کړل او د هډرا غټوره غونډه وسبته شي پرتین کې کې زکه چې د شیرونه چې کومې زمواره دي هغه همیش په غونډه کې شیرون ته ور پګوت کړي.
د دستوره په اخیره کې د کډوالو شاعرانو نه کلامونه هم واوریدل شول.
که هر څومره بوری دکړي گزارونه د حالاتو زغمې د محبت يم په چرګل کې مزای هم شته. ل نظر د کپریزم کلپام د خطا شم زټپایم ستا د مینې په غزل کې مزای هم شته.
د خلې د ماتې دود یاري دل تک بس چپ شو ملګرو چر ترا چې شي کیسه مې په وطن
پرېدارو سې د کلیو د خارونو چا بارود دلتا راوړی په بارونو تیرکل ټول د توروش په بلالستونی تیرکل ټول د توروش په بلالستونی چا بزری چې راوړل د سهارونو
لګ می خبر خوکړه چې وژنې می ګنا می صدا زما وژل په کوم کتاب کې د ثواب کار دی. ته عدالت لری خو عدل د عمر نه لری ستا په نظر کې د نکای کار هم خراب کار دی.
چی اکل ستڑے دلیل ختم شی فتوا و لگی دل تب مینا په خیال خیال کوی دستور بدل دے.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي.